سلامونه د سهار اته بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس ویم پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د یو پراساس د بلوچو کسانو شمیر تر زرو زیات خی. په همدیال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بې درکه حاجانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه کال ډیر زراتنه د حج مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 6 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 13 130 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 5 میاشتو کې د 500,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډیری غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدیال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی اترګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. اسپانیې په هغه ګول بریا خپل کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوري په تیروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه د سی ګروپ بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلووانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي. په افغانستان کې د جون 14 لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو 2 لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوانجلي هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو نه کې وو. د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د شوزو مدني فعال شاعر شفیق خپلواک سره د دوی هر کله کوم عبد الله پوسټیډو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده سره د ساسو دوړو هر کله کوم اغه خپلواک لمړی تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د شونځو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرانو میږي مسوره او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14 سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي. د جنکیانو د مکتب او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د 14 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جومات کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو، له ملهجانې له تاسو په واورو په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسله والو هدف ګرځېدلی دی او هلته دا اندېښنې دي چې وسله وال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. د شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوی سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجنو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و، خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خپګان په دې ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. ملکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه وه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت پینځه کلدارې په هغه وخت کې تقریبا اویات یا کال وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پرې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د همدغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي. همدغه سې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریکو له ملهجانې اوی اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویلې شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت یې
ولې مخالفت نه کېدو
فکر کوم دا وی مبارزه با چې وا هغه ډیر قوی بچی غوی کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د ننه د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړي چې افغانستان کې کمې خويندې دي غوی چې کم تعلیمی صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې انتر دی چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه یې کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې، نو مخالفت هغې وخت کې ولې نه کېدو، کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې. خو به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي او ولې ونه کي.
شفیقه جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حداقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. ګوره یو وخت داسې و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي. لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فارسن په هغه کې دی وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی سره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن دی هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدیشل چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن لنجونو سره جوړی فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو جوړی هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکی به ازار دي یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی نه یې ډزې کړې دي نه یې چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ویلی دی
سول نه کړې. ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسو وګورئ که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ کله چې به هغوی مثلا د هند افریقا دغه ځایونو ته تلل د دوی خبره به دا وه چې موږ د دو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و کنه یعنې نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی که هغه د افراد دی که هغه د تفرید دی که د هرې بڼې دی ښځه یو ډول په مرکز کې ده لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه اماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل کنه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولی راولی ولی ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده ښځه د تاریخ ساتونکې ده او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحا جان د اوسنی پاکستان ته که چېرته دقت وکړو ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې لیکن نن سبا چې ورته ګورې حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د ښځو سره زور زیاتی خشونت د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کیدی شي نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې دا هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي او چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې دا هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي تختول کېږي به پس د زور زیاتی پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه ده.
بیا هم راشم وی څه کوم کې چې له افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول زما او زما د ټولګیوالو حق چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس وایو که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده د ټول افغانستان ده موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم سي او زموږ د خدمت وخت به راسي موږ به افغانستان جوړوو خدمت به کوو معلمه انجینیره ډاکټره به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص سي
اغلی خپلواک دا ملالی جان سے څه غشتنه لري او څه وای ډیر چونه هم دا خبره کوي ولې لدی سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي یعنی مخکې تاسو د شوزو د په برخه کې له شوزو سره د خشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړی علت دا داسې دوی بنیادونه دي ټولنو لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي ولې باید مخالفت ورسره وسي
یو لکه ما مخکې چې وویلې هغه توندلارې ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري تاریخ او تعلیم او ښځې نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسنی وضعیت ته که تاسو وګورئ د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده لیکن ښځه په کې ځواک نه لري بېرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دې نه لرې کېږي نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نه شي کولی ورسره انکار وکړي دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو شرعي کوي او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ یې له افغاني کلتور سره سموو خو دا چې خپله ښکاره نه شي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي زه فکر کوم یعنی دا خبره نه شي کولی او خپله په دې باندې دوی پوهېږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی او زه ښایي دوستان نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې زه ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده د امرسانی بیا هسې خبره ده
بلکل امرسانی هسی خبره ده کله کله وایم کاش کې اتنه وی ویلی چې تر امرسانی پورې ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکه یو چاته کنه لکه دا خبره کوي چې قوه درېږه دغه شی به سم سي زه بیا دا کار کوم یو د دې چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او 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 شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کوم یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ دغه یو شی خراب دی موږ په طرحه باندې کار کوو خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده سوی حتی یو واضح دلیل نه دی ویل سوی نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوئ اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان ته تدریس کیږي که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ زه په افغانستان کې همدغلته په رابې برخې کې ما درس ویریدم زموږ ټول استادانې ښځې وي زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ته له یو استاد ده چې سپین ږیری وو نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید که نه نو نور هېڅوک هم نه وو لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوې که نه
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي نو د مدرسې والې ته ولې مساعد پامبه سړک باندې ځي پامبه لار باندې ځي
زه به یو تپوس کول غواړم لکه دوی وی چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه د دلیل خبره وکړه کنه نو هغه شری چوکاټ سدی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سدی اولې د جنکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غني چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېد خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې خزې راوتې دي نو کو دغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزه نه پوهېږم او بیا امرسانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دیني صاحب نه هم شاته یوړي مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو عائشه داسې وکړو بی بی فاطمه داسې وکړو اوس نن سبا موږ ته حاضر دي چې خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې په شک نسته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسلې ته راشو شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دی مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لاړخ د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لاړخ د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لاړخ د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نسته خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټول اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د اورستوي کې فزانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري انډونیزیا هم داسې ترکیه هم داسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الاثر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلي کنه دا خو حکومت نه لیږلي حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې د لور مکتب ته ولیږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې هم ممکن ځینی وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوس احصایه وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد په پښو ته رسیدلی ده په دې کې خوشحال نشته لیکن بیرته چیرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زی دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه د چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقي نه غواړي پرمختګ مخنیوی لپاره باید سوشی مخنیوی لپاره دغه بالکل اعتراضونه شوی دي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جنکوتا چې کوم شتس کول نه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وی چې دری اسد نه د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مونږ ته تحفظ راکې
اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لار سره البته پرته له دې چې د اشاره وکړي ځینې کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپله د وی فعال په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم تو ټول مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټول لپاره یو چیلنج ده او هر ورځ دا غدا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځې وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزي خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزي کسي باید وجدان مناراحت سي او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي خنه دي سم ندی ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډیر یو ډیر یو لوی ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دی زموږ کورنوی کې په جماعت کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده او ورسره عادي نه سو د انسان یو ډیر بد عادت ده چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي له دې سره باید عادت نسو
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیه جان له تاسو څخه هم مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی مچ د خبرونه تر دې مره سره وکتل
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه زموږ د نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی زموږ د دې میلمه چې زه اسمت څاروان ورسره خواله کوم مرکې شایي تاسې په ځلونو له ازادي راډیو اوریدلې وي له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل پخپله تاسو ته ځان در وپیژني
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې نوم مې صدیق منصور انصاری دی د 1455 هجری لمریز کال د وری پر درویشته منیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماستری د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل د شعر او شاعرۍ په برخه کې د غراز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې بیا د 1903 او یا کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د طراز د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو له لارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د همغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې له الهام په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسې د ښوونځي د غسې د پوهنتونونو. نو د وزارت مهم چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتی بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه، د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه، د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم ستانکزه چې سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس و دوی برخه واخیسته، او لاغی وروسته دغه بهیر لا چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیات شوې.
تاسو هم د ادب په برخه کې فعال وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو وه، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېری ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشرات و مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم، او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لیله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو، او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو.
موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو. تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو، او فلسفه هم دا ده چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولی موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لري که دیسې زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی، او سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه، نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاري دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دی چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې، خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه وکړه د ډیموکراسۍ او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي یو موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قائم ګرځولي وو په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټولو انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنی به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یوویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته د پخوانیو حکومتونو به هم و که هغه حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و د خلق او پرچم د حکومتونو دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقران نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 125 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتون تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړې وه، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز ویستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه، په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده، دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز یې شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي، تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسیدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي، هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابی کتابونه وکنه داسې دغه ولکتون لولکتون تر دولسم ټولګي منظم نصاب او چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب او حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابی ادارې دغه اقرا ته ورغلی وی او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډیر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کور مدان ډېر لطف وکړو.
سلامونه او دعاګانې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.